درنو دوستانو السلام علیکم، زه اجمل اندیم او د ازادۍ رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او سلاکار وایي چې پر دې هیواد د روسیې د یرغل د برید په لومړیو شیبو کې شاوخوا څلوېښت اوکراینیان وژل شوي دي او لس تنه نور ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن اعلان وکړ چې له روسیې سره یې ډیپلوماټیکې اړیکې پای ته رسولې او له اوکراینیانو یې غوښتي چې د روسیې د یرغل په وړاندې د خپل هیواد په دفاع کې مرسته وکړي. هغه وویل څوک چې له دې دفاع سره د یوځای کېدو هیله لري دوی ته به وسلې ورکړل شي. وروسته له هغې چې روسیې پر اوکراین هوایي بریدونه پیل کړل، په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د یو بیرل بیا له $100 پورته شوه او په نړۍ کې د ونډو بازارونه هم ولوېدل. د روسیې روبل هم په نړیوالو بازارونو کې په سلو کې نه لوېدلی دی. په اوکراین کې پر پوځي اهدافو د روسیې له لوري د بریدونو د پیلېدو په افغانستان کې هم اندېښنې او عکس العملونه راپارولي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي چې دوی د جګړې او د نورو پر حقونو د تیری خلاف دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مزادۍ رډیو ته وویل چې دوی د افغانانو په توګه چې له جګړې اوږده او سخته تجربه لیدلې ده، د هر ډول جګړې او د نورو پر خاورو د تیری او تجاوز خلاف دي. د کندهار په سپیل بندک ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ شخړه شوې چې له امله یې سپین بولدک چمن دروازه د مسافرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. دا سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس وایي افغانستان ته د سفر موخه له نږدې د بشري وضعیت لیدل او څارنه وه. او د بی پولي ډاکټرانو سازمان د افغانستان د روغتیايي وضعیت په اړه یو بیا اندېښنه ښودلې ده. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. د دې خبرونو په تفصیل سربیره په دې خبرونه کې همدارنګه د اوکراین پر وروستي وضعیت نور اپډیټ معلومات او رپورټونه لرو. د سیمې له یو سیاسي څېړونکي او سیاسي فعال افراسیاب خټک سره د اوکراین د وروستي کړکیچ په اړه مرکه هم لرو. او همدارنګه د خبرونې په بل برخه کې بحث لرو چې هغه هم د اوکراین پر مسایلو باندې راڅرخي.
څومره چې دغه کړکیچونه زیاتېږي افغانستان ته توجه کمیږي، او هم د نړیوالو مرستو په شکل کې هم په طالبانو د فشار په اړه باندې
دا بحث سربیره د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې هم د اوکراین کړکیچ او دا چې پر افغانستان به څه اغیز ولري دا د ځینو اوریدونکو څرګندونې هم درسره شریکو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سهار مهال په یو تلویزیوني وینا کې په اوکراین کې د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. ویل چې مقصد یې د ولس خوندیتوب دی. د پوینا ولسمشر پوتین ویل دا ګامې د اوکراین لخوا د ورپیخو خطرونو په جواب کې پورته کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو په شمول د نړۍ ګڼو مشرانو د روسیې لخوا د اوکراین پر اوکراین یرغل یا د اوکراین اشغال غندلې دي. تفصیل لا داوود خټک.
призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой.
دا غږ د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین چې نن سهار یې له یو نامعلومه ځایه په ټلویزیوني وینا کې په یوکرین د پوځي برید اعلان
وکړ.
پوتین په اوکرایني پوځ غږ کوي چې وسله وغورځوي او خپلو کورونو ته ولاړ شي. بلخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن په یوکرین د روسیې د برید په جواب کې سخت غبرګون څرګند کړي او ویلي دي چې ولادیمیر پوتین په اوکرین د حمله سره نیغ په نیغه د اغه هیواد د بقا حق په نخښه کړی دی.
He directly attacked Ukraine's right to exist. He indirectly threatened territory.
اوکرین د روسیې حمله کيو خو د نړیوال ټولنې خبرګونونه راپارولي، نو بلې خوا ته په مشرقي یورپ کې د جنگ په اړه اندېښنې هم ډېرې شوې دي. په اوکرین د روسیې د حمله د اعلان سو خرستو په پلازمینه کیف کې د ډزو اوازونه اوریدل شوې دي. رويټر اژانس ته د کیف اوسیدونکو تایید کړي چې هلته چاودنې اوریدلې او د پلازمینې له هوایي ډګر سره نږدې هم ډزې اوریدل شوې دي. البته هلته د مرګ ژوبلې په اړه لا هم څه معلومات نشته. امریکایی ولسمشر جو بایدن ویلی چې د فبروري په 23مه به د خپل هیواد ولست وینا کوي. جو بایدن په ټویټر باندې لیکلی چې د فبروري په 25مه د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې جی اول مشرانو او خپل ملګرو سره غږیږي او په روسیې به سخت بندیزونه لګوي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې مشران هم نن یعنی د پنځشنبه په ورځ په برسلز کې په یو بیړنۍ سرمشریزه کې له روسیې سره د چلند سرنګوالي پر راتلونکو اقداماتو بحث کوي. د اروپایي ټولنې د شورا مشر چارلز میشل د غونډې د وربللو پر مهال ویلي چې په زور او جبر د پولو بدلول په یو یوویشتمه پیړۍ کې هیڅ ځای نه لري. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې په اوکرین کې وار لمخه یو میاشتنی بیړنۍ حالت دی. د اوکرین په دوو شرقي سیمو کې وار لمخه له 2014 کال راهیسې بیړنۍ حالت نافذ دی. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتریش خبرداری ورکړی چې نړۍ د خطرې له یوې شیبې سره مخامخ ده. بل پلو زرګونه روسی فوزیان د 2021 کال له پای راهیسې له اوکرین سره په پوله ځای پر ځای ول، چې له وجې د امریکا او اروپایي ټولنې اندېښنې زیاتې شوې وي. امریکا په بیا بیا ویلي ول چې روسیا په اوکرین حمله کوي، خو روس ویل چې پر هغه هیواد د حملې نیت نه لري. البته په ناټو اتحاد کې د اوکرین د نه شاملولو تر څنګ یې د پراخو امنیتي ضمانتونو غوښتنه کوله چې امریکا رد کړي وه. اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د روسیې د حملې وروسته له خپل ملګرو هیوادونو څخه د پراخ او څرګند لاتړ غوښتنه وکړه.
دوستانو، د داود خټک په ریپورت کې مو تر اوسه پورې هغه څه چې په اوکراین کې پیښ شوي دي د روسیې له اشغال او یرغل وروسته واورېدل. تازه صورتحال څه دی او دا مهال نوې خبرې څه دي؟ دا پیښه شیبه په شیبه بدلیږي. زما همکار احمد شیبر موضوع تعقیب کړی ده، په سټوډیو کې را سره دی. شیبر صاحب، تازه خبرې د اوکراین د اشغال په تړاو څه دي؟
مننه صاحب، د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا شیبه مخکې وویل چې پوتین د ټول اوکراین د نیولو لپاره پراخه حمله پیل کړه. د ده په وینا د اوکراین سولهییز ښارونه تر برید لاندې راغلي دي. کولیبیا زیاته کړه چې اوکراین به د ځان دفاع وکړي او دا جګړه به وګټي. اوکراین پر نړۍ هم ژغ وکړ چې د پوتین د تیری مخه ونیسي، او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وویل چې نړۍ باید دستي لاس په کار شي. له اوکراین راپورونه ورکول کیږي چې هلته دفترونه تړل شوي دي، پانتونونه بندې، ښوونځي تړلي دي، او دولت خلکو ته ویلي دي چې له کورونو راونوځي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په دغه هیواد کې بیړنۍ پوځي حالت اعلان کړی او د امریکا ولسمشر جو بایدن سره په ټلیفون هم خبرې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وویل چې ولسمشر پوتین د جګړې لار خپل کړه او دا جګړه به د ډیرو انسانانو ژوند واخلي. د ښاغلي بایدن په وینا روسیه د دې ناورین مسؤول ده. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې واشنگتن به خپل متحدانو او شریکانو سره په ګډه روسیې ته ځواب ورکړي. بلورته ډیپلوماټانو تازه خبر ورکړ چې ناټو سبا په بروکسل کې د غړو هیوادونو د مشانو غونډه رابللې ده، او د روسیې له لوري به د اوکراین د اشغال په خاطر د نویو ګامونو په تړاو خبرې وکړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان دیر لین ولسمشر پوتین مسؤول بالا ویل چې پوتین اروپا ته جګړه راوړه. اورزلا وان دیر لین زیاته کړه چې له اقتصادي پلوه به روسیه وځپي او پرې به نشتي چې اقتصادي ظرفیتونه د روسیې لوړ شي او مډرن شي. د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې مشر جوزف بورل بیا وویل چې له نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته تر بل هر وخت د اروپا لپاره تیاره شیبې دي، او اروپایي ټولنه به په ډېر دقت ځواب ورکړي. د ناټو د روسي بریت په خپل وې پانه کې هم غندلې دی او دا جګړه پارهونکې بللې ده. ناټو په ورته وخت کې د اوکراین گاونډي بلاروس غندلې دی چې له دې بریده زمينه برابر کړې ده. څو ورځې مخکې تقریبا دویونه مخته بلاروس ته روسي 1500 پوځان واستول او اعلان کړی و چې هلته به پوځي تمرینات ترسره کړي، خو بیا دا پوځان له بلاروس ونه وتل. ناټو په وې پانه کې دا هم لیکلي دي چې د واشنگتن د تړون د 15مې ماده ته ژمنه ده. په دې ماده کې راغلی دی کچرته د ناټو په کور غړي هیواد بریټ وشي، دا معنی لري چې د ناټو پر ټولو غړو هیوادو حمله شوي او باید ځواب ورکړل شي. البته یوکراین د ناټو غړی نه دی. د سویډن سرتیاسم د دغه هیواد دفاع وزارت ته لارښوونه کړې ده چې سمدستي چمتو شي او هر راز چې کیږي د اوکراین ننګه وکړي. د پولند ولسمشر بیا په اوکراین کې د سمدستي عملیاتو د درېدو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتو سرمنشي ویلي دي چې روسیا دې د انسانیت په خاطر له اوکراین ووزي. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون د یو ټویټ په کولو سره په اوکراین کې د روسیې برید غندلی دی او ویلي دی چې سمدستي د هلته پوځي عملیات ودری شي. د جرمني دفاع وزیر بیا ویلي دی چې لا کرستن لامبرخت ویلي دی چې لا هم د ډیپلوماسۍ وخت نه دی تیر، باید خبرو ته روسان کښینی او خبرې وکړي. چین بیا یو څه نرم دریس خپل کړی دی چې د اوکراین د کړکیچ په اړه د چین د بهرنیو چارو وزارت وویل باور لري چې د ټولو خواوو قانوني امنیتي اندېښنو ته به درناوی وشي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي هوا چیننګ د یو بهرني خبریال دا خبره رد کړ چې په اوکراین کې د روسیې هڅې مداخله ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې ټول لوري باید وضعیت پسې کړکیچن نه کړي، له احتیاطه کار واخلي. خو چین په ورته وخت کې په کیف کې د خپل سفارت اتباعو ته ویلي دی چې بهر راونوزی او که چیرته کوم عاجل ضرورت و خامخا د موټر په سر باندې د چین بیرغ ودروي چې تر برید لاندې رانه شي. او انسب د اقتصاد له پلوه پولند ته د روسیې د ګازو صادرات توقف شوي دي، درېدلې دي. د روسیې د روبل ارزښت تر بل هر وخت راټیټ شوی دی. د تر برید وروسته نن د ډالر په وړاندې د روبل ارزښت 9.6 ته راکم شو. تر حملې مخکې یو ډالر شاوخوا 10 روبل کېده. او د اوکراین مرکزی بانک اعلان کړی دی چې بانکي سیستم عادي فعالیت کوي خو د بانک کارکونکي بانکونو ته نشي.
ډیره مننه شبر صاحب چې په دې اړه تازه معلومات را سره شریک کړل. اوریدونکو ته ژمنه ورکوو چې موږ په اوکراین کې د روسیې د یرغل او پر اوکراین د روسیې د پوځي برید مسله په خپل ټولو خبرونه او همدارنګه زموږ په آنلاین نشراتو کې څارو، تعقیبوي او وخت په وخت اپډیټ معلومات ورته وړاندې کوو. وروسته په خبرونه کې د اوکراین په کړکیچ باندې د سیاسي چارو لښنون کې همدارنګه سیاسي فعال افراسیاب خټک سره مرکه لرو. او لکه تاسو چې د بیلابیلو هیوادونو عکس العملونه بیان کړل، موږ د افغانستان او په ځانګړې توګه د طالبانو د حکومت عکس العمل قضیه ته څه دا موردونکو ته وړاندې کوو. خو اوس یو لنډه خبرتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو واوري. په اوکراین کې څه روان دي؟ نړیواله ټولنه او نړۍ به کومې خواته بوزي؟ لویدیز امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه به د اوکراین څومره ملاتړ وکړي؟ په دې موضوعاتو عبدالحی کاکړ د سیاسي چارو لښنون کی او سیاسي فعال افراسیاب خټک سره مرکه کړي. دا مرکه به واورو.
چې دا اوس کوم ولادیمیر پوتین اعلان وروسته چې یوکرين ته باندې باقاعده حمله شوی ده، نو ستاسو په خیال باندې دا داسې یو وړوکی دغه دی کنه؟ ستاسو په فکر باندې دا به پوره یوکرين چې دی هغه رالاندې کی؟
ارزاده چې اول خو له غوړې دی بینو پامي هم تاسو وایم اړخ تاسو وایم څور زما کې ما 400 کې بل ذاتی رفته خبرې کولې. نو ما خلکو ته وی مورته زمونږ د پښتنو په خوا چې پوجرو کې راستو نو مجلس په چګولو چې زلزلې براغلي نو دی وی چې دنیا دی وای په خر ولاړه ده او دا وای د دنیا چې یو خر نه بل خر ته اړي نو دنیا خوځي. نو نن دنیا کې هم داسې دی چې داسې مرمیږي چې کوم د دنیا کې د طاقت توازن دی په دې کې بدلون را روان دی. یو طرف ته امریکا او یورپ ته خصوصا برتانیا او کینیډا او آسټرالیا غوړي ملکونه دي او بل طرف ته بیا روس او چین دي. نو روس او چین چې دي دا چین خو د طاقت نوی مرکز دی، اقتصادي ابر قدرت دی او روس چې دی هغه فوجي ابر قدرت دی. نو روس او چین ورته لاس یو کړی دی او افغانستان هم چې دا وټلو دنیا چې دا اوس په دې وخت کې ډېر شدت سره کثیر القطبی ده، ملټی پولر چې ورته وایي کثیر القطبی. او دا کثیر القطبی چې دی د دې وړو ملکونو ته ډېر لوی مسلې پیښې شوې او پیښې کې بلکې افغانستان ته پیښې شوې، یوکرين ته اوس پیښې شوې. دا تاسو چې وایي تاسو کو دې کې په ځدارځو کما چې ما اندازه ده چې دا سره ویل ګران خبره ده. خو روسي په هوته پته خو چې سره ورته بار نه ګوري نو داسې ښکاری چې روس په شاید چې یو خو داسې ما خیال دی کوشش دی چې رژیم چینج که په یوکراین کې داسې رژیم چې د اوس مغرب دوسته رژیم دی چې کده بدل شي نو روس دوسته رژیم راشي نو شاید چې دا جنگ بند ودرېږي.
او دې کې خټک صاحب سوال اوس دا دی چې د نړیوالو چې کوم غبرګون دی په تیره بیا د یوکراین سره چې ولاړ دی امریکا او یورپ هغه ستاسو په خیال باندې د جنگ ته ور دنګلای سي عملاً کنه بهر ځخه به فشار اچوي په ډیپلوماټیکو لارو ځخه یا مالی بندیزونه یا نور بندیزونه؟
زما خیال نه دی داسې دی چې یورپ کې خو داسې فوجي طاقت شته نه چې هغه فرض کړو شانو سره په داسې کچپنې مقابله وکړي. دویمه خبره دا چې یورپ کې به چې غټ دوه ملکونه دي جرمني او فرانس هغې ما یقین نه دی چې دغه ریسک په اخلي. امریکا چې د هغې کې خپلې مسلې دي اقتصادي توګه باندې ورته مسلې دي داخلي توګه باندې مسلې دي. تاسو ته معلومه ده چې امریکا کې دننه هم یو سماجي اقتصادي بحران هم شته سیاسي بحران هم شته.
او سم د دمو هم د افراسیاب چې د سیاسي چارو شنن کې او هم درنګ سیاسي فعال دی په کوزه پښتونخوا کې د هغه تبصره او نظر مو اوریده د اوکرين په وضعیت باندې. په افغانستان کې چې هم له روسانو سره د اوږدې جګړې تجربه لري او هم درنګ افغانستان له څلويختو کلون راهیسي تر غیر وروسته د امریکا او نورو هیوادونو د سرتیرو ډګر وو او په جګړه کې ښکیل یو هیواد وو هم د اوکراین وروستي کړکیچ عکس العملونه راپارولی دي. دا عکس العملونه به زما د همکار په ریپورت کې واورو.
روسیې د پنځشنبه سهار وختي په اوکراین کې پر پوځي اهدافو بریدونه پیل کړل. دا بریدونه که څه هم ډیر ورته نول خو افغانانو ته په نویو کلونو کې پر افغانستان د پخوانی شوروي یرغل ورپزړه کړ. دې بریدونو په افغانستان کې یو لړ غبرګونونه راپارولې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز مشر ولی الله شاهین ازادي راډیو ته ویل دوی د جګړې او د نورو پر حقونو د تیری مخالف دي.
په ټوله کې مو د جګړې خلاف یو او د هیڅ ترمنځ د هم جګړه نه وسی او هیڅ چرته د هم جګړې ته شرایط برابر نشي. د چپ حقوق د تیرای نه کیږي. ټول د یو متقابل احترام په اساس باندې ژوند وکړي.
شنون کې بیا په دې باور دي چې پر اوکراین د روسیې پوځي یرغل او په دې مسأله کې د نړۍ ښکېل دل به د دې لامل شي چې یو ځل بیا په افغانستان کې شته بشري او سیاسي ناورین د نړۍ له پامه وغورځوي. په ناروې کې پخوانی افغان سفیر شکرې بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوکراین باندې حمله خامخا موږ غواړو نه غواړو د سیمې په سیاست باندې ستر اغیز اچوي. طبیعي خبر ده چې د افغانستان موضوع او د افغانستان وضعیت په افغانستان کې د نه بشري ناورین به د نړیوال ټولنې د یادو وسی.
د پنځشنبه پورې سهار وختي د اوکراین په پلازمینه او د غشان د کیف په بورس هوایی ډګر کې وروسته له هغې د 1400 غږونه واورېدل شول چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د غیر نظامی کولو په نوم د سترو پوځي عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ. د دې عملیاتو له پیل سره سم د خارکیف ښار په ګډون د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې د 1400 او ډزو غږونه اورېدل شوي.
دوستانو وروسته په خبرونه کې د اوکراین په اړه باندې بحث هم لرو چې پکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم څرګندونې کړې دي. د هغه څرګندونې ما اوریدلی شي خو تر هغې مخکې څو سپورتي خبرونه.
په کابل کې د وزلوب ملي لیگ دریم پړاونه پرانستل شو. د طالبانو د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې په یاد لیک کې د 12 ولایتونو بامیان، کندز، سرپل، بغلان، بدخشان، کندهار، لوګر، پنجشیر، نورستان، فاریاب، کابل او بلخ څخه 115 ورزشکاران ګډون لري. د دې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالي د روان کال د کب میاشتې له 15 تر 15 نیټې پورې د کابل د وزلوب په میدان کې ترسره کیږي چې مخه د وزلوب ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو ټاکل او په هیواد کې دغه ورزش وده ده. هیردنی وی چې دغه لوبې له ملي ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا ملتونو جام سیالیو کې په خپل ګروپ کې له هند، هانګ کانګ او کمبودیا سره مخ کیږي. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلی چې د 2023 کال د آسیا لوبډلو د ملتونو جام په چاچونه نن د کوالالمپور هیواد د فوټبال فدراسیون په مرکزی دفتر کې تر سره شو. د فدراسیون په وینا دغه سیالي په شپږو ګروپونو کې څلور ټیمه تر سره کیږي. افغانستان په خپل ګروپ کې د روان کال د جون په میاشت کې لدری ولوبډل سره لوبه کوي. د آسیا د ملتونو جام سیالي په 2023 کال کې په چین کې تر سره کیږي چې افغانستان او نور په شرایطو برابر لوبډل ورته د لارموندنې په هدف سیالي کوي.
دوستانو څو سپورتي خبرونه و ما چې ژمنه مو کړې وه د اوکراین د حالاتو په اړه چې روسیې له نن سهار راهیسې د اوکراین پراخ اشغال او پر دې هیواد پوځي یرغل پیل کړی دی. په دې موضوع باندې بحث وړاندې کیږي. د بحث کوربه احمد شیبر دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي احمد شیبر یم. السلام علیکم. د روسیې د ولسمشر اعلان د یو شمېر کتونکو په باور شای په نړۍ کې لانجې زیاتې کړې، کمې نه کړې او له ترهګرو سره د نړیوالو پر مبارزه ممکن منفي اغېز وکړي. ولادیمیر پوتین خپل ځواکونه اوکراین ته واستول او د اوکراین پر سرتیرو یې غږ وکړ چې تسلیم شي. دی وایي موږ له تاسو غواړو چې سمدستي وسلې په مځکه کښېږدئ او خپلو کورونو ته ولاړ شئ. زه به یې تاسو ته واضح کړم، د اوکراین ټول وسوال ځواکونه چې دا غوښتنه پر ځای کوي آزادانه کولی شي چې له پوځي مرکزونو ووځي او خپلو کورونو ته ولاړ شي. په افغانستان کې سربیره پر دې چې طالبانو له امریکایانو او نورو نړیوالو سره ژمنه کړې ده چې د القاعده او داعش په څیر د ترهګرو ډلو مخه به نیسي، خو په وروستیو کې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش اندېښنه ښکاره کړه چې په دغه هیواد کې به تروریستي هڅې زیات شي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازی ټام ویسټ ویلي وو چې د داعش په وړاندې د طالبانو هلې ځلې د ستایلو دي، خو د القاعده په برخه کې اندېښنې په خپل ځای دي. د اوکراین مسلې ته پاملرنه شي د جنو په باور دغه سیالي ځلې اغېزمنې کړي او تر هغه په هغو ځایونو کې چې جګړې شته یا جګړو ته زمینه پکې مساعده ده وده وکړي. دلته د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکي او د باور جنبش مشر نجیب الله آزاد، نجیب ننګیال د سیاسي چارو کتونکي او د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ته مو بلنه ورکړې ده چې په بحث کې سره برخه واخلي. لومړی په ورشم آزاد صاحب، آزاد صاحب څه فکر کوي د اوکراین مسله به په نړۍ کې خصوصا د افغانستان غونډې ځایونو کې د ترهګرو په فعالیتونو څه تاثیر وکړي؟
ګورئ، ترهګري داسې څه نه ده چې دا یو آسماني ځواک دی، یو طبیعي فوق العاده قدرت دی چې له یو خوا دې راځي او څوک دې ونه توانی چې هغه مخه دې ونیسي. ترهګري له بده مرغه د هیوادونو د سترو قدرتونو بیا په سیمه کې د نورو قدرتونو د منافع او د ساتلو په موخه باندې ترهګري جوړیږي او بیا همداسې تمویلیږي او بیا یو دبل د ګټو د مخنیوي لپاره کارول کیږي. هغه عموما په دغه سیمه کې یا په دغه یو ټاټوبي کې ترهګري څخه استفاده، ځینې سوء استفاده او ځینې استفاده د خپلو ګټو لپاره کوي چې هغه ته زمينه ورته مسایله وي. له بده مرغه افغانستان په اوسني وضعیت کې یو له هغه جغرافي څخه دی چې هلته د جګړې یا په بل معنا به د ترهګري او د امکانات ډېر زیات دي. څو لاملونه دي. لومړی دا چې نړۍ د افغانستان څخه د وټو ډېر کمه موده کېږي او په افغانستان کې چې کومه شل کلنه جګړه وه هغه د سترو قدرتونو بیا د سترو قدرتونو رالاندې د هغو د منافع او د ساتلو لپاره د وړو قدرتونو په سیمه کې لکه د افغانستان د ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان او نورو هیوادونو د ګټو لپاره جګړه وه او اوس هم هغه جګړه روانه ده او هغه ګټې نګول کېږي. دوم برخه چې تاسو خپله مقدماتي خبره کې یادونه وکړه د یوکراین مسله ده. یوکراین مسله د یوکراین مسله د دوستو قدرتونو یا قطبونو بیا مخامخ کېدل دي، لکه د متحده ایالاتونو د روسیې او دغه لپاره د افغانستان بیا بېرته دغه شی وه یو ټاټوبه کېدل چې روسیا او منځنۍ آسیا ته ګواښونه ته زیات شي. درېیم بحث دا دی چې اوسني واکمنان یعنې طالبان په افغانستان کې هغه تر اوسه نه دي توانېدلي او دومره ښه نه شي توانېدلی چې هغه دې په بشپړه توګه که په هر ډول وي هغه د دې جغرافیې منافع هغه مسؤلیت ورکړي. ځکه چې په افغانستان کې شل کلنه کوم وضعیت شل کلن تېر شو، یو خوا د طالبانو جګړه او بله خوا په افغانستان کې د سیمې او د نړۍ استخباراتي جګړه. نه په افغانستان کې داسې واړه هیوادونه اروپایي هیوادونه لکه ناروې دا هیوادونه هم په افغانستان کې خپل منافع او لپاره خپل استخباراتي فعالیتونه درلودل. بیا په لویه کې به د سیمې د هیوادونو لکه پاکستان او ایران او
هندوستان
یو د ګټې لپاره هلته فعالیتونه سوي دي او د یو د لپاره هلته کسان شته چې دوی لپاره کار وکړي.
په همدې برخه کې به د ننګیال صاحب نظر هم واخلم. ننګیال صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د اوکراین مسله د په افغانستان کې د ترهګرو له فعالیتونو سره ارتباط لرلی شي؟
زه فکر کوم هر څومره چې په د اوکراین کلکیچ او همداسې په نړۍ کې بل هغه کړکۍ چې متحده ایالات پورې مستقیم تړاو لري او د اروپایي ټولنې سره د دواړو هیوادونو په افغانستان کې په ډېرو شلو کالو کې ډېر دخیل ول په یو نو یو ډول باندې څومره چې دغه کلکیچونه زیاتېږي افغانستان ته توجه کمیږي او هم د نړیوالو مرستو په شکل کې هم په طالبانو د فشار په اړه باندې هم ډیپلوماتیک انګیجمنټ چې دوی ورته وایي هغه کمیږي. نو طالبان ته یو فضا هم آماده کیږي چې په دوی باندې نظارت کم شي او تل تاسو ګوري طالبان نړیوالو فشارونو له امله باندې داوه کوي چې دوی د القاعده سره اړیکې پرې کړې دي یا په افغانستان یا د نورو نړیوالو ترګرو ډلو سره دوی اړیکې نه لري. که دغه نظارت کم شي، توجه افغانستان ته کم شي، نه وادا چې بشري ناورین زیاتېږي. د بشري ناورین د زیاتوالي پراخوالي په نتیجه کې هم ترګرو ډلې افغانستان ته ځي، د وجد څخه سوء استفاده کوي، په طالبانو باندې د نړۍ نظارت کمیږي، فشار کمیږي. هغه هم طالبان کولای شي چې سوء استفاده وکړي، بیرته خپلې اړیکې د نړیوالو ترګرو ډلو سره د القاعده په شوبه کې هغوی سره فعالې کړي او افغانستان خدای مکړه بیا د نړیوالو ترګرو ډلو مرکز باندې
نه 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 مجاهد صاحب، د طالبانو د حکومت دریز د اوکراین په برخه کې څه دی که دا روښانه کړئ؟
د اسلامي امارت دریز البته په ټولو قضایاو کې چې هغه د جنگ په لور ګامونه دي او د بې ثباتۍ په طرف دي، موږ هغه نه خوښوو، ځکه چې موږ تجربه کړې ده په افغانستان کې څلوېښت کاله جنگ ترخې نتیجې لرو. نو غوښتنه مو دا ده چې ټول هیوادونه د جنگ له لارې نه بلکې د دیالوګ او تفاهم له لارې خپل ستونزې حل کړي. دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده، په خیر ده، او جنگ او بې ثباتۍ د ټولو سیمې په زیان تمامېږي. نو موږ هغه کې د غوښتنه کوو چې باید جنگ نه وي او تفاهم رامنځته شي.
یعنی ستاسو دریز دا دی چې روسیا باید په اوکراین باندې حمله ونه کړي؟
طبعا هغه ټول منازعات چې د جګړې باعث ګرځي هغه منازعات باید حل شي چې د جنگ باعث شوي دي. نو که تفاهم وشي، خبرې وشي، روسیا هم طبعا غوښتنې به لري، اوکراین هم، نو د دواړو تر مابین د دیالوګ پلوي.
مجاهد صاحب، دغه اندېښنې چې ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړه او آزاد صاحب هم، څه فکر کوي چې د دغه سي نړیوالې مسلې به افغانستان هیر نه
کړي؟
مهرباني.
بلو
مهرباني.
درغه جې پورې چې د پانانو پورې اړه لري او اسلامي امارت مسولیت لري، هغه دا چې افغانستان د هیڅ هیواد په ضد نه استعمالیږي او نه هم د چاتل ته موږ ګوځي ورکو چې د افغانستان له خاورې په استفاده د ثباتي رامنځته کیږي، افغانستان کې یا په سیمه کې یا بل هیواد. دا تعهد د اسلامي امارت تعهد کړی ده او دا تعهد د لاتینی په لور مکلفیت ګرځي چې باید عملی شي. قتل د سیاسي موقف باندې کوم نظر ورته قتل کیږي، او دینی تعهد ده او تعهد مسلمانانو له ټولو نه زیات متحد پاتې شي پاتې کیږي، او دا به موږ هم ثابت او افغانستان نور د آرامش او قرارۍ په لور ګامونه اخلي، د آبادۍ او پرمختګ په لور ګامونه اخلي، او ان شاء الله به ثباتي ته بدلته چاته گنجائش نه وي.
له څو تنو افغانانو څخه مو د اوکراین د وروستۍ قضیه پاړه چې روسي وربندې يرغل کړي، پوځي يرغل، نظرونه پوښتلي.
زما په ان کې روسیا په اوکراین رښتینی باندې باندې برید وکا او جګړه ونخلي، نو یو خدای چې په ټوله کې افغانستان د نړۍ په جغرافي کې دغه سیو هواد دی، کله نړۍ په هر کونج کې تاوتریخوال رامنځته کیږي، په یو ډول نه یو ډول اثرات په افغانستان باندې مرتب کیږي. خو که چېرته دا جګړه ونخلي، مخامخ اغیزې په افغانستان زما له نظره دا دی چې یو به افغانستان د نړۍ د پامه ولویږي او په دې بدو شرایطو کې چې اوس افغانان ورسره مخامخ دي، بل دا چې په نړۍ کې به د توکو په ځانګړي توګه د سون توکو بیې لوړې شي، چې دا مخامخ افغانستان یو مصرفي هیواد دی، په دې باندې اغیز کوي.
زه فکر کوم چې د افغانستان خلک تر ډیره له تیرو جګړو څخه دوی اغیزمن دي. د جګړې ناوړه اغیزې دوی لیا د نوځي کله چې د دنیا په هر سر کې جګړه وشي نو پرته له شکه چې دوی متاثره کیږي. د دې جګړې ناوړه اثرات په افغانستان هم شته، ځکه چې افغانستان اوس یو داسې مرحله کې قرار لري چې یو خوب اقتصادي فقر دلته همداشان جګړو ځپلی د سلوېخت سبان سلوېخت کاله کېږي چې دلته جګړه شوې ده. نو د ګاونډیو هیوادونو که چېرته لرې وي یا نږدې وي چې هر سر کې وي جګړه وي ناوړه اغېز یې دوی سره موږ باندې کېږي، ځکه چې موږ د نړیوالو مرستو ته اړتیا لرو. کله چې نړۍ په جګړه کې ښکیل شي نو دا ښکاره خبره ده چې موږ یې له پامه غورځو.
د پر اوکراین د روسیې د یرغل پتړاو په فیسبوک کې موږ ته غنو اوریدونکو نظرونه او تبصرې راستولې دي. همدارنګه زموږ پر واتس اپ هم نظرونه او تبصرې راستولې دي. زه یوازې د یو اوریدونکو یا لیدونکو تبصره راخلم چې ولنډې را لګلې ده. ویلې دي چې زما په خپل کورګې وران دي، د چا چې ورانې مینې ګورم وژاړم. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري په مخې یو ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکو ته. دا رويټرز خبري اژانس خبر ورکړ چې د ناتو جنگي الوتکې د تیارسې په حال کې دي. ټاکل شوې ده چې سبا د ناتو د دیر شغړو هیوادونو مشان غونډه وکړي او د اوکراین په اړه خپل تصمیم ونیسي. دا اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او سلاکار وایي چې پر دې هیواد د روسیې د یرغل د برید په لومړیو شیبو کې شاوخوا څلوېښت اوکراینیان وژل شوي او لس تنه نور ټپیان شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن اعلان وکړ چې له روسیې سره یې ډیپلوماټیک اړیکې پای ته رسولي او له اوکراینیانو یې غوښتي چې د روسیې د یرغل په وړاندې د خپل هیواد دفاع کې مرسته وکړي. هغه ویل چې له دې دفاع سره د یو ځای کېدو په خاطر خلکو ته وسلې ورکول کېږي. وروسته له هغې چې روسیې پر اوکراین هوایي بریدونه پیل کړل او اوس یې دغه بریدونو ته د مزک لارې هم پراختیا ورکړې ده. په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د یو بیرل بیا له سل ډالرو پورته شو او په نړۍ کې د ونډو بازارونه هم ولوېدل. د روسیې روبل هم د ډالرو په وړاندې خپل ارزښت لږ تر لږه 9% کې له لاسه ورکړی دی. تاسو د ازادۍ راډیو نه زموږ غږ اورئ. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو وسلوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ شخړه شوې چې له امله یې د سپین بولدک چمن دروازه د مسافرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عمومي رئیس ویلي افغانستان ته د سفر موخه له نږدې د بشري وضعیت لیدل او څارنه وه. رابرټ ماردینی دغه خبرې د افغاني سرې میاشتې ټولنې له چارواکو سره په لیدنه کې کړې دي. د بې پولې ډاکترانو سازمان د افغانستان روغتیايي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دې سازمان په یو بیان کې ویلي اوس مهال دغه جګړه ځپلې هیواد کې خلک د اقتصادي ستونزو له امله د ځان او خپلو ماشومانو د درملنې توان نه لري.
مخکخه خزی
د ازادۍ رادیو د مخکخه خزی پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په سړو ولایتونو کې د پهنتونونو پایل ته لږه موده پاتې ده. آیا انجونې به پهنتونونو ته د تګ اجازه ولري او که هو په کومو شرایطو؟ پهنتونونو ته د نجونو تګ څومره مهم دی او د ټولنې لپاره یې اغیز څه کېدای شي؟ خبرونه کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. را سره میلمنی دي د پهنتون استادانې تلوسه اصولي او ګلڅانګه لمر. راځئ چې بحث پیل کو. میرمن تلوسه اصولي بحث ته یو ځای شوې ده. اصولي په پهنتون کې استاد ده. لدې به پوښتو چې نوي کال ته چې لږې شپې ورته پاتې دي څه هیله شته؟ آیا نجونې به اجازه ولري چې درسونو ته لاړ شي په پوهنتونونو کې؟ مهرباني وکړئ.
اول خپل سلامونه او نیک هیلې تاسو ته او ټول وطنوالو ته وړاندې کوم. د خدای غواړو کوم غواړ چې پاک الله دې دا شیبه راورسوي چې زموږ ګرد نجونې فاکولټو ته لاړ شي. موږ تاسو ته معلومه ده چې د علم د ژوند په هر اړخ که د انسان د لارې مشال او ټول مشکلات حلوي. نو موږ امیدوار یو چې طالبان هم د عصر او د زمان سره ګام واخلي او مشخ په دې پیژو چې د یو جامعې نیمه برخه انجونی یا شزینه قشر تشکیلوي. نو که چیرې دا قشر بې سواد پاتې سي نو جامعه نیمګړی ده، او زه په دې ایمان لرم چې زموږ انجونې په ډېر شوق او علاقه د هر نوع شرایط چې دی وای دی حاضر دي چې خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. یعنی یو انسان که علمیت نه لري نو هغه یو مړ جسد دی. نو ځکه زموږ افغاني انجونې تر اوسه هم ډېر مشکلات یې ګاللې ده، که د محیط مشکلات، کورنۍ مشکلات، دولتي مشکلات، بیا هم خپل تحصیل ته ادامه ورکړه. دی حتمن ځي او په ډېر شوق علاقه هر نوع شرایط چې دی ولري دی حاضر دي چې خپل درسو ته ادامه ورکړي. نو موږ هم د طالبانو ساده هیله لرو چې دی لطف وکړي د زمان او عصر سره خپل شاوخوا مملکتو ته وګوري او د دوی سره سم ګامونه او علمي ګامونه پورته کړي، تر څو چې دغه دومره د جنګ فشارونه، محیطي فشارونه، کورنۍ فشارونه، اقتصادي فشارونه چې پر نجونو باندې سته د دوی لخوا یو نوکی فشار لږ شي.
بله میرمن اصولی، تاسو په پانتون کې عملا تدریس کوئ، دغه بهیر لنګ دی ګوري ځینی محدودیتونه طالبانو وزکړي، مثلا د پانتون ته د نن وټو لارې جلا کړي دي، انجونو ته علیحدہ دروازه ده، هلکانو ته علیحدہ دروازه ده، مثلا په ټولګیو کې هم دوی وایي چې ټولګي سره جلا کړي، حکومت ټولګي چې د جلاوالي امکانات نه لري، هلته دوی پردی لګوي، او دغه راز انجونی چیزی پانتونونو ته مثلا حجابونه به غوندي یا به هم پرده کوي. ځینې محصلان شکایت کوي چې دغه هغه محدودیتونه دي چې په یو ډول د دوی په درسي بهیر باندې اغیز کوي. آیا همداسې ده او کنه فکر کوي دا هم غنیمت ده چې حداقل پوهنتونونو ته د تګ اجازه ولري؟
نو زه ستاسو د خبرو سره واقعا موافق یم چې دی اجازه ورکړي چې د مقصد دی خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. اوس که موږ شرایطو ته وګورو چې دا شرایط دی بندیزونه دا کارونه کړي دي، موږ دې ته وګورو په کور کې کښېنو چې موږ نه زو دا خو بیخي مرګ دی، نو بیا هم تر مرګ یو بې علم انسان مړ دی، جسد دی، نو تر هغه دا ښه دی. او راځو دې ته چې طالبان دی، چون زنه پیژن دی زانونه طالب گنی، طالب ملا یعنی پو او فامیده، زنه پیژن چې دی ولی دایسی کهی. بی بی خدیجه یو تجار شزه و پا آغا وقتی از مو شزه 200 کال مخ که شزه تو خپل حقوق واقعا ورکرل سویده. آیا یو آل من که مو رو تاسی دا فکر وکو پا دغا شیانو موش کولای سو چه ده فساد او بد اخلاقی آغا مخنیوی وکو؟ پا هیچ صورت نه. موش کولای سو چه ذهنیت سازی وکو ده علم او معرفت دروازه د دې په مرخ کلاسیکو، او د واقعا د یو واقعي انسان په توګه وروزو. هغه وخت دی چې خپل د فسق او فساد یا فحشا له منځه ځي، په پردو اچولو په دې شین. آیا د تیر عمر ته چې موږ وګورو او دی خپل تیر وختو ته وګوري، هیڅ فسق او فساد او فحشا په جامعه کې نه و چې چادري و یا خلک په کورو کې ناس و سواد نه و، بله دا شیان وجود درلودی. د دې مخنیوي په پرده اچول دروازه بیلول نه کیږي، دا په علم و معرفت، د علم و معرفت په جامو کې شاګردان روزل، محسنین روزل، چې دی باید خپل ځان وپیژني، خپل جامعه وپیژني، خپل خدای وپیژني، خپل فرزند، خپل اجتماع وپیژني. زه د چیش لپاره خلق شوی، زه چی شی باید وکم؟ دغه مسایل چې دی خپل شاګردان ته اجازه ورکړي چې موږ تر اوسه واقعا متاسفه یو چې څومره شرایط څومره